اته بجی شوی د ازادي رډو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربایم سلامونه په دې خبرونه کې مو وړاندې د افغان سولې د بهیر لګړندې توبه خبرو ولسمشر اشرف غنی شمنه کوي چې په لنډو ورځو کې به نوی پرمختګونه اعلان کړي تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اوریدل شي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د سولې خبرو ته ډیر ورنژدې شوي یو. ولسمشر ټرمپ د جرمونو پر نړیوالې محکمې بندیزونه لګوي او د بې پولې خبریالانو سازمان د یوې ایراني قاضي د نیولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نژدې شوي یو. هغه د حکومت لخوا تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 د زیاتو بندیانو د خوشي کولو هرکلی کړی او وی ویل چې د بندیانو د خوشي کولو دا بهیر به دوام وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشي کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیل شي. خلیلزاد د طالبانو د دې بیان هرکلی هم کړی چې د بندیانو د خوشي کېدو د پروسې له تکمیل وروسته یو اونۍ کې د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ښودلی دی. ولسمشر اشرف غنی هم د اتلانتیک شورا په یو آنلاین غونډه کې پرون وویل چې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره هڅې په شلوري روان دي او راتلونکي اونۍ به د نورو ګامونو په اړه معلومات ورکړي. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشکې رباط سنگي ولسوالۍ کې د ولسي پاسون کونکو پر پوسټو بریدونه کړې دي. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد اسدی رډو ته وویل دا بریدونه په شاتم بول شوې دي.
در اثر درگیری 5 تن از طالبان کشته و 3 تن دیگر زخمی
دی وی پرې نشته کې 15 طالب وسلوال وشل شوی او درې تن نور ټپین شوی دي. جګړه هغه مهال پیل شو چې طالبانو د حمامک په سیمه کې د ولسی پاسون کونکو پر پوسټو بریټ وکړ. د شاغل فرهاد په وینا ولسی خلکو په دې جګړه کې له پاسون کونکو سره مرسته کړې. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو اجرایوي فرمان ورکړی چې له مخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څېړنو کې شکیل ده. کله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د پنشن بي پورس د اجرایوي فرمان لاسلیک کړ، د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وویل واشنگتن به اجازه ورنکړي چې امریکایان دي د وی غیر رسمي او بې شواهدو محکمې لخوا وګوښل شي. د امریکا لوی څارنوال بیا بیل بار بیا بهرني قوتونه لکه روسیه تورن کړل چې د پوینه په حق کې د خپل اجنډا په خاطر له دې محکمې استفاده کوي. د امریکا متحده ایالات د غولسکونو هیوادونو لړډلې دي چې د روم ته تړون برخنه دي. د کوم تړون لمخي چې په 2002 کال کې د جرمونو نړیواله محکمه جوړه شوه. د محکمه د نړی په هغه برخو کې جنگي جرمونه، بشر ضد جنایات او د نسل وژنې قضیې چېړي، چیرې چې سرغړونکي ممکن عدالت ته رانه کاشل سي. د اروپا د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل د ولسمشر ټرمپ پر دې فرمان چې دی اندېښنه شوډلې ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. رینسی ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ ته مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د څرګندونې د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د لومړي لیدنې کتنې د دوهم کال د پوره کېدو په ورځ شوې دي. د بی پولی خبریالانو سازمان وایي د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیواد کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې. نوموړی په ایران کې د خبریالانو په زندان کولو او شکنجه تورن دی. وروسته له هغې چې د غلام رضا منصوري د تښتېدو او د آلمان په یو ښار کې د هغه د حضور په اړه راپورونه خپاره شول، د بی پولی خبریالانو ټولنې د پنجشنبه په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې په دې اړه یې د جرمني لوی څارنوال ته شکایت سپارلی دی. د پیپل ژورنالیستانو سازمان وای منصوري په 2013 کال کې په ایران کې پر لشتر لږه شل ژورنالیستانو د زندان حکم صادر کړی دی. د سازمان ټینګار کړی چې د جرمني لوی څارنوال باید پرې نشتي چې د ایرانی قاضي د عدالت له منګولو وتښتي. منصوري خپله د جون په اتمه په یو ویډیو پیغام کې خپل ځای نه دی ښودلی، خو ویلی دی کله چې د کورونا له کبله د سفر محدودیتونه پای ته ورسیږي بیرته به ایران ته ستون شي. ځینې راپورونه وایي چې منصوري د درملنې لپاره له هېواده بهر تللی دی. ایران په 2000 کال کې د رسنیو د ازادۍ په لیست کې د 180 هېوادونو په لړ کې 183 ځای لري. په تیرو کلونو کې په دې هېواد کې په لسګونو ژورنالیستان، ویب بلاګ لیکونکي او د رسنیو کارکوونکي د چارواکو لخوا نیول شوي او بندیان شوي دي. دا خبرونه اسد رډو په منسنۍ سپه 12 نیوی پټول افغانستان کې اوري.
My colleagues and I have made the decision to release an additional 2000
د افغانستان ولسمشر په لاندو وخت کې د 2000 نورو طالب بندیانو د خوشی کې دوښمنه وکړه. وړاندې به په خبرونه کې د دې ترڅنګ واوري چې د سولې د بهیر هڅې ګړندې شوې دي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې به د یو جګپوري امریکایي پوځي چارواکي په وینا واوري چې له امریکایانو سره د طالبانو پر کړیو شمنو شک کوي. په یو تفصیلي راپور کې به واوري چې په هلمند کې له کورونا وایروس سره مبارزه لکه څرنګه چې شایي هغه سه روانه نه ده.
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشين نشته دلته.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ټولو شخصي روغتونونو ته تر دې وروسته اجازه ورکړه چې د کووېډ 19 ناروغۍ درملنه وکړي او ناروغان وساتي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 په ټول افغانستان کې اوري. اوس موږ پرونی د اف ام په 3.5 د افغانستان په اکثر لویو شارونو کې اوریدل شي. لومړی مطلب راخلو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي نږدې راتلونکي کې د 2000 طالب بندیان 2000 طالب بندیان خوشی کیږي. نوموړي د پنځشنبه په ورځ د اټلانټیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوی آنلاین غونډه کې دا خبره وکړه او زیاته کړه چې د طالبانو سره د سولې هڅې په سم لار روانې دي او بل اونۍ کې به راتلونکي ګامونه اعلان کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
افغان ولسمشر وایي د اختر درې ورځنۍ اوربند د مهمو پریکړو سبب شو. اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د اټلانټیک شورا او د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوی آنلاین غونډه کې ویل د محل د سولې په وړاندې خندونه په لری کې دوه د سولې لپاره ملاتړ په زیاتې دوه. هغه ویل تر اوسه د طالبانو 3000 بندیان له زندانونو خوشی شوي. ولسمشر غنی همدارنګ د پاتې 2000 نور طالب بندیانو د خوشی کېدو لپاره هم ژمنه وکړه. وی ویل پریکړه یې کړې چې 2000 نور بندیان هم په لنډه موده کې خوشی شي نیټه به یې زر اعلان شي. بلخو وسلوالو طالبانو د افغان حکومت له زندانونو څخه د بندیانو خلاصون یو خبر مختګ بللې. خو د بین الافغاني خبرو د پایل لپاره یو عربیا د ټولو 15000 بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر غړي او ویان سهیل شاین پر خپل ټویټر لیکلی چې د دوی لخوا د ورکړل شوي لس له مخې د 15000 بندیانو د خوشی کېدو پروسه چې کله بشپړ شي دوی په یوه اونۍ کې د بین الافغاني خبرو پایل ته چمتو دي. افغان ولسمشر اشرف غنی د اټلانټیک شورا په غونډه کې ویل چې بل اونۍ کې به د سولې په برخه کې راتلونکي ګامونه اعلان کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي ما د زلمی خلیلزاد سره د چهارشنبه په ورځ خبرې وکړې او د قطر له ځانګړي استازي سره د پنځشنبه په سهار وغږېدم. زه فکر کوم اوس موږ پر لاره سم یو راتلونکي اونۍ به وکولی شو د خپلو راتلونکو ګامونو په اړه نړۍ ته معلومات ورکړو. اخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاکار عزیز الله فضلی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د سولې بین الافغاني خبرې به قطر کې کیږي او راتلونکي اونۍ به یې نیټه اعلان شي. افغانستان کې نه اعلان شوی ورکم ته په اشاره ولسمشر غنی په دې آنلاین غونډه کې وویل چې د مرګ ژوبلې اندازه اوس هم په متوسطه توګه ده او په ورځني ډول له شپېتو تر اویاو پورې رسیږي. نوموړي ټینګار وکړ چې ورکم باید تر اوس هم پراخ شي. ولسمشر غنی ویل د طالبانو لخوا د افغان امنیتی ځواکونو ټول سیران نه دی خوشی شوی چې باید خوشی شي.
اټس امپورټنت دټ د کمټمنټ بیکاز دیس از ا میوچوال.
ډیره مهمه ده چې ځوال خیسش منا پوره شي. دوی د زرتنو بندیانو ادعا کوي شمیر بدلیږي را بدلیږي، خو موږ د هغه کسانو په اړه وضاحت غواړو چې دوی سره دي او غواړو ډاډمن شو چې له دوی سره ورسته بندي کسان خوشی شي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له دې سرګندونو سره هم مهاله طالب ویان سویل شاهین پر خپل ټویټر په غزنی کې د شپږ څلوېښت حکومتي اسیرو شوو سرتیرو د خوشي کېدو ویلي او په یو بل ټویټ کې ټینګار کړی چې دوی له خپل اړخه د بندیانو خوشي کولو ته ژمن دي. ولسمشر غنی ویل چې له عبدالله عبدالله سره چې د مصالحې د عالي شورا مشري کوي شریک کار کوي او د طالبانو سره د خبرو لپاره مرکچي پلاوی ټول شموله دی. کابل ته د پاکستان د پوز د لوی درسیس جنرال قمر جاوید باجوه وروستي سفر ته په اشاره افغان ولسمشر وویل چې هغه د اساسي قانون پر بنسټ د یو ډیموکرات افغانستان ملاتړ وخود چې د سیمایز اتصال د منځای په توګه به کار کوي. ښاغلي غنی زیاته کړه موږ داسې احساس کوو چې له پاکستان سره په دې اړه د بحث په برخه کې همغږۍ ته نږدې شوي یو. نوموړي هیله مندي وښوده چې دا به د یووالي په خاطر په فرصت بدل شي. بلخوا د افغانستان د اصول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره شپه پر خپل ټویټر لیکلي موږ د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوي یو. نوموړي ټینګار کړی چې ټول لوري باید د خبرو میز ته د کیناستو لپاره کار وکړي او د پروسې د ګډوډولو لپاره د فرصت طلبو هڅو مخه ونیسي. هغه د حکومت لخوا د تر 3000 زیاتو او د طالبانو لخوا تر 1500 زیاتو بندیانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او ټینګار یې کړی چې د بندیانو د خوشی کولو دا بهیر به دوام وکړي څو د ده په وینا له دې قبله رامنځته شوی بنبست پای ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي پر خپل ټویټر زیاته کړې د بندیانو تر خوشی کېدو سمدستي وروسته به د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو د مرکزي ټیم ترمنځ د افغانانو په مشرۍ او مالکیت خبرې پیلېږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د یو جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي څرګندونې لرو چې د سولې په خبرو کې د طالبانو پر کړو شمنو شک څرګندوي. دغه چاپی خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
واشنگتن ټایمز رسپانه په خپل وروستۍ غنه کې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان جنرال کینت فرانک مکینزي هغه څرګندونو ته کتنه کړې ده چې وایي د شک لري چې طالبان بل امریکا سره د سولې موافقه چې د روان کال د فبروري په 9 په دوحه کې لاسلیک شوه رعایت کړي. جنرال مکینزي د چهارشنبه په ورځ په واشنگتن کې د منځني ختیځ د انسټیټیوټ لخوا په جوړ شوي ویډیوي کانفرنس کې د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د روان کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو وتل په شرایطو پورې تړلې دي. واشنگتن ټایمز لیکي چې له 2 وروسته له افغانستانه د امریکایي سرتیرو ایستل به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاینونو ژمنې عملي کړي، خو د ورځپاڼې په وینا په پنټاګون کې اکثر چارواکي په دې اند دي چې د ټولو ځواکونو ایستل به افغانستان زیانمن کړي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل یو وروستي راپور کې خبرداري ورکړی چې القاعده شبکه بیا په افغانستان کې د پیوړی کېدو په حال کې ده او له طالبانو سره په ګډه د دسیسو په جوړولو لګیا ده. راپور کې راغلی چې طالبانو له دې ډلې سره اړیکې نه دي پرې کړې، په داسې حال کې چې طالبانو د دوحې په موافقه کې ژمنه کړې وه چې له القاعده سره به اړیکې پرې کوي. ورسپانې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد څرګندونې راخیستې دي چې د سولې په بهیر کې د پرمختګ خبر ورکوي، خو له بلې خوا جنرال مکینزي په خپلو څرګندونو کې ویلي د ته تر اوسه دا خبره روښانه نه ده چې طالبان د خپلو ژمنو عملي کولو او د سولې پرمختګ ته چمتو دي کنه. واشنگتن ټایمز د مطلب په پای کې د جنرال مکینزي د څرګندونو هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ مجبور نه یو چې طالبان مو باید خوښ شي او یا باور پرې وکړو، او زیاتوي چې پر روان ورځو کې به په دې اړه په ډیرو نورو خبرو پوه شو. بل امریکایي ورځپاڼه سټار تریبیون په خپل وروستۍ غنه کې سپارښتنه کوي چې امریکا باید له طالبانو سره د سولې د موافقې پر شرایطو ټینګار وکړي. ورځپاڼه هغو راپورونو ته چې وایي پنټاګون غواړي د نومبر په 3 نیټه د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو مخکې له افغانستانه وروستي 8600 سرتیري وباسي اشاره کوي او لیکي کدا پلان عملی هم نشي، خو حتی د دې اوازو خبرېدل لا زیان اړولای شي. ستار تریبیون له طالبانو سره د القاعده شبکې د اړیکو په اړه د امنیت شورا د راپور یادونه کوي او لیکي له افغانستانه د پوځي ځواکونو چټک استلبا د سولې د پروسې پرمختګ ودروي. رسپانه لیکي چې طالبان به په دې توګه له بین الافغاني خبرو د وتلو لپاره یوه پلمه ولري. د مطلب لیکوال استدلال کوي چې طالبان به د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د جګړې په ډګر کې د افغان ځواکونو د ماتولو هڅه وکړي. د مطلب په وروستۍ برخه کې راغلي د افغانستان پر جګړې د نږدې دو لسیزو له اوښتو وروسته باید سیاستونو ته اجازه ورنه کړل شي چې د داسې یوې مهمې مسلې په اړه پرېکړه وکړي. ستار تریبیون لیکي که طالبان غواړي چې امریکایي ځواکونه سمدستي له افغانستانه ووځي نو باید القاعده شبکه نافیه او د سولې پروسه چټکه کړي.
تر اتنیمو بجو وروسته دوه ونیس پروګرامونه لرو. د کور کلی په پروګرام کې مو په کورونو کې د چرګانو د ساتلو مسأله راخیستې ده چې ګټې یې څه دي، او د ښځو په پروګرام نیمه نړۍ کې د کور دننه ورسو او د کور د رازونو مسأله څېړو. اوس په هلمند ته مخه کړو. له هلمند څخه کندهار ته د کورونا ویروس استول کېدونکي نمونې تر لسو ورځو وروسته هم نه کتل کېږي. د هلمند روغتیا د ریاست مسؤلین وای د څلورو ولایتونو لپاره دغه یو لابراتوار او په هغه کې لږ روغتیایي کیټونه بسنه نه کوي. په دې اړه تفصیلي راپور الیاس تایی وړاندې کوي.
د لشکرګاه ښار په دوهم حوزه کې د کورونا سره د مبارزې او درملنې په برخه کې د تازه جوړ شوي روغتون مخې ته حالت ډیر عادي دی او بیروبار نه تر سترګو کېږي. خلک یوازې د ناروغانو سره د نه ملاقات او په دې اړه چې د کورونا وایروس د لا خپرېدو د مخنیوي په هدف د واټن مراتول او کرنټین څه معنا لري نه پوهېږي او شکایت کوي. لشکرګاه ته د نږدې ولسوالیو او سیمو اوسیدونکي چې د کورونا په اړه لومړني معلومات لري پر روغتیايي کارکوونکو او د روغتیا د برخې پر مسؤلونو نیوکه کوي چې د ولسي وګړو لپاره د پوهاوي سام او منظم پروګرام نه لري. دوی ازادي راډیو ته ویل ډېر کسان فکر کوي چې کورونا وایروس یعنی مرګ که څوک ونیسي بیرته نه ترې جوړیږي.
پر ټولنیز رسنیو باندې لکه فیسبوک او ټویټر چې خپل په خپل سبب باندې پورته کړی و چې موږ داسې یو ځانګړی کلینیک د فار جوړ کړی دی. پاغ کلینیک هغه تصویرونه کې داسې معلومېدل چې دی داسې یو ساده ځای جوړ کړی دی زموږ ځان لپاره. هغه مواد یا هغه څه چې باید خلکو ته ورکول شي د کرونا ویروس سره د مبارزې لپاره لکه ماسک، ګلابز، یعنی دسکشي داسې نور یعنی چلوشن وي، او د دې تر څنګ که کورونو ته ښځینه وټاکل شي او دوی ته عامه پوهاوي لپاره معلومات ورکول شي دا بهتره وي.
په نړیواله کچه تاسو تر موږ بهتره معلومه ده چې هلته تر موږ هلمند او خصوصا د افغانستان ډېر سهولت برابر دی. د هلمند په سیاتیامې کې خصوصا په شپخانې کې یو ساده ډبه موږ ته ایښې ده. زموږ کسان کرونا نیولی دي، یو ساده اکسیجن ورکوي او د لسو روپو ګولۍ ورته ورکوي چې مثال د درد کنټرول سي. دا تومره پیسې چې هلمند ته راغلی ده څه سولې. زه د دې شاهد یم چې د سیتیامې رئیس پر ام چوک باندې را روان دی. کوچنیان ته هغه کسان چې پر کچرو باندې ګرځي کچرې ټولی یو ماسک ورته ورکوي، هغه کوچنیان ماسک پیژني چې ماسک څه ګټه کوي. زه هم په کور وګرځېږي د دوی سره مرسته وسي د ماسک په برخه کې، د عامه پوهاوي په برخه کې.
د هلمند د عامې روغتیا د ریاست د معلوماتو له مخې په کرونا وایروس د اختصاصو کسانو رسمي شمیرې تر اویا کمې دي چې په دې کې تر ډیر جوړ شوي او پاته نورې په عادي حالت کې په کورونو کې په درملنه بوخت او کرنټین دي. خو هغه معلومات چې د بیلابیلو ولسوالیو او سیمو څخه د خپلواکو سرچینو لخوا ازادي راډیو ته رسیدلی دي ښیي چې په نږدې هر کور کې د ونه تر څلور کسانو د کرونا وایروس په ناروغۍ اخته یا د جوړېدو په حال کې دي. د هلمند عامې روغتیا رئیس عبدالحد عظیم هم دغه خبره مني. خو وایي هغوی چې په دې وایروس اخته دي پوهیږي څنګه د نورو روغ کسانو څخه ځان لري وساتي.
تر دې هدا پر چې ډېر بیروبار هم نشته دغه ځای دی. تاسو چې دوی هغه خپل ته د ویډیو لمر سي دي، یعنی ټول نه ډېر نشته، جلسې نشته، مثلا ډېر بیروبار نشته، بل څه نشته. هغه څه کوم چې جن په خلکو تر څو هغه په ویډیو ولر نشته. او د دې چې څنګه باندې موضوع اوس رسېدلې ده، مثلا د WHO چې کوم د سرویلانس سیستم د واکسین د فار استعمال دی، هغه اوس موږ ته د کورونا د فار استعمال وو، هغه د کورونا په خطر باندې مسیجونه انتقال دي، یا د سرویلانس سیستم چې دی هغه د کورونا د فار استعمال دی. نو په دې خطر باندې یو خو ډېر بیروبار نشته، او دغه بخوا څخه دغه سیستم لکه مثلا رادیو نشته تلویزیون نشته بیا د پاکستان او هلته موږ دغه درو خوشبختانه وایم واکسین پرګرام چې کوم هغه اوس ټول اوس موږ سره ولې د کورونا وکسته
د افغانستان د عامه روغتیا د وزارت شمیرې شي چې په دې هیواد کې په کرونا وایروس د اخته کسانو شمیر نږدې در وزره کسانو تر رسیدلی دی خو غیر رسمي شمیرې بیا تر دې ډېرې لوړې دي که څوم خلک د کرونا وایروس د ناروغي په برخه کې د حکومت پر تدابیر نیوکه کوي او په هلمند کې د موجودو ناروغانو شمیر په مراتبو تر هغه ډېر بولي چې روغتیا پالان شي خو د هلمند ژورنالستانو د ټولنې مشر زین الله سنګزی چې د کووید 19 وایروس په ضد د ولایتي کمیټې غړی هم دی وایي په دې ولایت کې د کرونا وایروس د ناروغانو د روغتون تدابیر معیاري او په دې برخه کې ګمارل سوی ډله شکار کوي
په هلمند کې لومړی لوی ستونزه دا ده چې دغه د ټیسټ ماشین نشته دلته مخکې ناروغانو مراجعه کوله د هغوی د ټیسټ معلومات په ژر کېدله اوس نه کیږي او اوس ډېر خلک مراجعه هم نه کوي نور په مجموع کې هغه طبي وسایل شته درمال شته او چپرکټونه او لابراتوري ماشینري یا د ځان ساتلې سامانات دا شته موږ په دروستیو کې یو سلو دوش په تقلمه مواد خریداری کړی دي چې په غو کې تقریبا اویا سلنه را رسیدل دي د دې برخه کې ډیر غټ مشکل نسته ناروغان راځي درملنه کیږي خو ډیر خلک مراجعه هم نه کوي وس
د هلمند نږدې 2 میلیونه اوسیدونکو چې 95 سلنه معیاري څه چې نسبی روغتیايي خدمتونه ته لاسرسی نه لري د روغتیا پلانو په خبره په کورونا وایروس اخته دي د غسپارښتونو لمخې چې د روغتیا د نړیوال سازمان لخوا ټاکل شوی دی شي چې د افرادو ترمنځ واټن د ورځې بار بار په صابونو لاس پرمینځل کولای شي د کرونا وایروس د لاخپرېدو مخه ونیسي محمد علي استایي د ازادي رادیو هلمند
بیا هم د کرونا وایروس مسله را اخلو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي ل دې وروسته ټول خصوصي روغتونونه کولای شي د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې او تجریج په برخه کې فعالیت وکړي د دغه وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ د بي خبري ناس پر مهال په کابل کې وویل اړتیا نشته چې ټول خصوصي روغتونونو ته د فعالیت جلا جلا جوازونه ورکړل شي بلخو د روغتیا نړیوال سازمان وای تر راتلونکو څو ورځو به د اویا میلیونه ډالرو په لګښت افغانستان ته د روغتیایي تجهیزاتو مرستې واستول شي نور حال له کابله د فیروزی عزیزی پراپور کې
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په لومړي ځل په دغه هیواد کې ټول خصوصي روغتونونو ته د کرونا وایروس سره د مبارزې په برخه کې د فعالیت اجازه وکړه د عامه روغتیا وزارت سرپرست وزیر احمد جواد عثماني د پنځشنبه په ورځ د خبري ناستې پر مهال وویل چې له دې وروسته د ټول خصوصي روغتونونو د کووېډ 19 ناروغانو د درملنې او تجهیز په برخه کې فعالیت وکړي
په امروز داسې سکتور خصوصي افغانستان در هم مبارزه با ویروس کرونا
تر نن پورې د خصوصي روغتیايي سکتور لاس له کرونا سره د مبارزې په برخه کې قطع شوی وو خو سلنن څخه زده هیواد د روغتیايي مسول په توګه اعلان کوم چې ټول خصوصي روغتونونه د کووېډ 19 ناروغانو د تشخیص او درملنې د فعالیت اجازه لري اړتیا نه ده چې ټول کلینیکونه او روغتونونه ته د فعالیت جلا جلا جواز نه ورکړل شي
نس این که مراکز سی به خاطر تشخیص و تداوی سایر امراض حق داده شده
خغله عثماني وای د خصوصي روغتونونه باید د امر روغتي وزارت طرز العمل او لارښوونې په پام کې وساتي او د هغه په اساس باید فعالیت وکړي د نوموړي په خبره نور اړتیا نشته چې خصوصي روغتونونه د کووېډ 19 ناروغانو ته د مورقي تشخیص وکړي احمد جواد عثماني زیاته کړه په دې هواد کې ټول وګړي د کرونا وایروس د لابراتواري معایناتو د مالی لګښت توان نه لري نو اړتیا ده چې ډاکټران د کلینیکی معایناتو په اساس ناروغان تشخیص کړي دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې هغو خصوصي روغتونونو چې د کرونا وایروس اخته کسانو تشخیص کاوه د عامه روغتیا وزارت له لورې یې فعالیتونه ځنډیدلي وو په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دا مهاله افغانستان ته د 6.5 میلیونه ډالرو په لګښت روغتیايي تجهیزات برابر کړي چې تر راتلونکو څو ورځو به د دې لګښت کچه تر 70 میلیونه ډالر او رسیدي په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان مشر ریک پیپرکورن
موږ تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت ته د 6.5 میلیونو ډالرو په لګښت روغتیايي تجهیزات ورکړي چې نیم د روغتیا نړیوال سازمان او نیم نور یونیسف اخیستي په هیګو چې دا ډیر کم دي خدای هم نړیوال کړکیچ دی باید ووایم چې شپېته تر اویا میلیونو لګښت راتلونکو څو ورځو به نور تجهیزات هم واخیستل سی او افغانستان ته به راورسیږي.
بلخوا حکیم الکوزای چې د روغتیا وزارت لوري څرنوالۍ ته ورمعرفي سوای د کورونا ویروس د درملو د جوړېدو دوای کړې و، خو د امر روغتیا وزارت ویلي چې د ښاغلي الکوزي په جوړ سویو درملو کې نشئی توکي کارول سوي او د ګټې پر ځای خلکو ته ډیر تاوان رسیږي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان سوای
د کورونا ویروس اومده نشي تبا ټوخی او د صابندې دل دی.
په امریکا او بریتانیا کې په تور پوستانو کې د کورونا ویروس لکبل د مړو شویو لوی شمیر په دغو یوادونو کې ټولنیز نه انډولې ته د خلکو پام اړولې دی. تور پوستیا واغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د کورونا ویروس له ناروغي د مړ کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. په نړۍ کې د ټولنیز بیا عدالتي په وړاندې د اعتراضونو مرکزی ټکی همدا بلل کیږي. په دې اړه ملالی بشیر راپور لري.
یوا خبره چې د کورونا ویروس د وبا د خپرېدو پر مهال روښانه سو، هغه دا ده چې تور پوستي او هغه وګړي چې سپین پوستي نه دي د دې ویروس له کبله د مړ کېدو له زیات خطر سره مخامخ دي. د امریکا د ایالتونو د راپور کړو معلوماتو پر بنسټ ورستی چیرنې شي چې د کووید 19 لکباله د مړوسوي شمیر په تورپوستو وګړو کې 2.4% زیات دی. په برتانیا کې د انګلند د عامې روغتیا ادارې په ورستی راپور کې راغلی چې په اوسط ډول تورپوستي آسیایي او اقلیت وګړي 2 چنده د کورونا ویروس لکباله د مړ کېدو له خطر سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کافی معلومات نشته او د مړینو د شمیر د زیاتوالي لاملونه هم ډیر دي، متخصصین وایي چې د کورونا ویروس له کبله د مړینې په شمیر کې د زیاتوالي لامل ټولنیزه ناانډولي ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې عالی کمشنری میشل باچلټ د جون میاشتې په 2مه نیټه ویل دی ویروس په نړۍ کې د نابرابرۍ چلند بربند کړ چې له ډېرې مودې خلکو له پامه غورځولی و. د جانز هاپکینز په هنتون په امریکا کې په بیلابیلو نژادونو کې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه معلومات یو ځای کړي. دغه معلومات ښیي چې کورونا ویروس څنګه په 40 ایالتونو کې تورپوستي وګړي اغیزمنوي. دا معلومات د وګړو ترمنځ اقتصادي توپیر ته هم د لوستونکو پام اړوي. د جانز هاپکینز په هنتون د روغتیايي برخې رئیس لیزا کوپر په یوه مرکه کې ویلي ډیری اقلیتونه د بېوزلۍ ژوند کوي او دا وبا یې په بېله توګه تجربه کړې ده. د بېلګې په توګه که دوی شخصي موټر نه لري د تګ راتګ لپاره عامه ترانسپورت کاروي، د سودا اخیستلو لپاره ډیر ځلې د باندې وتلو ته اړتیا لري ځکه پر یو ځای د سودا اخیستلو توان نه لري او نه هم روغتیايي بیمه لري چې خدمات ترلاسه کړي. په امریکا کې د پولیسو لخوا د یو تورپوستي تر وژل کېدو وروسته په دې هېواد کې پراخ لاریونونه پیل شول. د دغو لاریونو تنظیموونکي د کووید 19 له لاسه د مړوسیو په اړه د نورو معلوماتو غوښتنه کوي. دوی په یو بیان کې ویلي موږ اساسي کارونه کوو چې د هېواد چارې روانې واوسي، موږ ډاک رسوو، د خلکو کورو ته سودا وړو، په ترانسپورت کې کار کوو او د روغتونو کارکوونکي یو، موږ په کور نسو پاتې کېدای.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالواحد مدخخ له لوګره په راستولې سمس کې د آزادۍ رادیو د یو پروګرام په اړه پوښتنه کړې ده او د لیکي چې د آزادۍ سټوډیو خبرونه ولې اوس نه خبرې شي ورسره تر دې چې د کورونا ناروغي خپره شوه. د ازادي استودیو خبرونه وزندول شول ځکه چې د کورونا ویروس له امله د تلویزیون په استودیو کې ځینې ستونزې وي او مشکلاتونه د خبرونه ځکه د همدې لپاره پاتې شوې دي. خپلواک صاحب د لغمان ناله شنګلی کې په لغمان کې د ملاریا او مهرقي ناروغي زیات شوې دي. د دغو ناروغیو د دواوي هلته کمې دي. دوام روغتیا وزارت ته د پام لرنه وکړي. حمیده عطل لغزنی لیکي د افغانستان غوث اکثریت مسلمانان دي، طالبان د نور د اسلام په نوم د افغانانو له وشلو لاس واخلي. عبدالغفور فریاد لیکي په کندهار کې ډیر خلک روغتیايي لارښوونو ته پاملرنه کوي. حمیده لغزنی لیکي له پاکستانه د صداقت تمه داسې ده لکه د ماهی د وشکولېدو ته انتظار. ګلاب شاه نوري له کندهار له ډنډ ولسوالي څخه لیکلي دي د افغان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د ایران د وحشتناک کار په مقابل باندې د دې کار عاملینو غوښتنه وکړي او دا مسله دې په جدي توګه وڅېړي. عبدالرحمن پراستول اسمس کې لیکلي دي طالبان باید دا بهانه ونه ګرځوي چې د دوی نور بندیان خوشي شي، زر تر زره دي بین الافغاني خبري پیل کړي او په هغوی کې د دې غوښتنه وکړي او تر 15 د زیات بندیان له حکومت وغواړي چې خوشي کړي. اته بجې او 1:30 دقیقې شوې. لنډ خبرونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی سلمی خلیلزاد وی د بین الافغاني خبرو پیل ته تر بل هر وخت ډیر نږدې شوی. خلیلزاد دا خبره په یو ټویټر کې ټویټ کړې ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د هرات ولایت په کوشک روبات سنگی ولسوالي کې د ولسی پاسون کونکو پر پوستو بریدونه کړي دي. د هرات د والی ویاند وایي په دې نشته کې 5 طالب وسلوال وژل شوی دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ یې ویټرایوي فرمان ورکړی چې لمخې د جرمونو د نړیوالې محکمې پر کارکونکو اقتصادي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګی شي. د جرمونو نړیواله محکمه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو او استخباراتي مامورینو د ممکنه جنگي جرمونو په اړه په مستقیمو څیړنو کې ښکیل ده. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر وای د پیونګ یانګ په وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو له تګلارو دا ثابته شوې ده چې واشنگتن د اوږدې مودې په مخه د شمالي کوریا لپاره یو ګواښ دی. ری سین ګوان په یو بیان کې نن زیاته کړه چې شمالي کوریا به د دې ګواښ د مخنیوي لپاره خپل ځواکونه پیاوړي کړي. او د بی پولي خبريالانو ساسمان وای د جرمني قضایي چارواکو ته د یو شکایت په سپارلو سره په دې هیات کې د یو ایراني قاضي غلام رضا منصوري د نیولو غوښتنه کړې. نو موړی په ایران کې د خبريالانو په زندان کولو او شکنجه تورن دی. مخکې تر دې چې د کور کلی پروګرام ته مخه کړو، په دې پروګرام کې په کور کې د چرګانو د ساتلو په ارتباط لته سره معلومات شریک کړو. نیمه نړۍ د شزو پروګرام لرو او په دې پروګرام کې مو د کور لرازونو خبره وو چې خلک رازونه شریک کړي او کنه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاست. لکه څنګه چې کور خصوصي حریم دی او هیڅ یو پردی وګړی پرته له اجازه نشي ورتلای، نو همدا شان د کور د رازونو برمنډکول هم ناسم کار بلل کیږي. خو د خزي او خاوند ترمنځ رازونه بیا تر نور هرچا محرم او د ساتلو دي. خو ول یو شمیر نارینه او خزینه د ګډ ژوند رازونه نورو خلکو ته وایي.
کله کله نارینه د خزینه باجګری کوي چې وایي چې دا خبره په بل چاته وکم.
د کورنۍ د پټو رازونو بربندول دی وی کورنۍ پټو نیس حیثیت څه بری غیزی لري.
عقلان دغه کورنۍ حیثیت په جامعه کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښ نه ورکوي.
کی وخزا یا یو خاوند د خپل ژوند رازونه او حتی ستونزې نورو خلکو ته د ګیلې یا شکایت په بڼه وایي، د دوی ستونزې به هواری شي کې ترمنځ به د لاټرینګلتیا او لامل وګرځي.
د دوی په منځ کې چې کوم اختلاف رامنځته شوی ده، دا یو ستینه چې کم شي زیاتیږي.
دا ټولې پښتنې بمو په همدې خبرونه کې سواب شي. د خبرونه وکمی جبرخیل جوړ کړی دا او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. اوس براپور لوګمی جبرخیل واورو.
د کورنۍ په تود ماحول کې کله ناکله ګیلي او ستونزې هم وي. په خاصه توګه د خځې او خاوند ترمنځ ګیلي او ناندري د کورنۍ تر نورو وګړو یو څه زیات وي. په پښتو کې متل دی وایي ګیله لخپل کیږي. نو د خځې او خاوند ترمنځ هم لکه څنګه چې مینه زیاته ده، هم دومره ګیلي هم زیاتې وي. خو ځینې وخت بیا کله د خځې او کله هم د خاوند د بې تجربګۍ او نه پاملرنې له امله د کور رازونه نورو خلکو ته ویل کیږي چې په دې کار سره هم نورو خلکو ته د دوی په ګډ ژوند کې د مداخله لار پرانی سلکیږي او هم د خځې او خاوند ترمنځ باور زیانمنوي او د نورو ستونزو لامل هم ګرځي. شفیق واقع د کونړ اوسیدونکي اوس مهال د ګډ ژوند نه خوشاله نه ښکاري. لامل یې د کور درازونو بربندول بولي. هغه وایي د واده په لومړیو کې یې د ګډ ژوند تجربه نه درلوده او د خسرګنۍ کره د ګډ ژوند رازونه به یې خپلې پلارګنۍ کره ویل چې اوس یې د ناوړه اغیزونه په ګډ ژوند کې ډیره خفه ده.
د واده په اولو وختونو کې مې هر خبره چې د خسرګنۍ کره کېدل ما به د پلار په کور کې ویل. اوس مې خاوند هر خبره رانه پټوي، هیڅ خپل راز راته نه وایي، حتی خسرګنۍ مې هم زما په مخ کې هیڅ خبره نه کوي، هر څه زما نه پټوي. زه اوس زیاته پښیمانه یم او هر څومره چې کوشش کوم د چا باور را باندې نه راځي.
د هرې کورنۍ ترمنځ رازونه او پټې خبرې شته چې بربندول یې نه یوازې په کورنۍ او ګډ ژوند کې ستونزې نه هواروي، بلکې د نورو ستونزو او ترنګلتیاوو لامل هم ګرځي. د کور له رازونو پرده پورته کول ناسم کار دی، زوف کار کول دي نورو خلکو ته. خو یو شمېر کسان بیا د راز افشا کول د خپل درد کمول بولي او د دوی په اند د راز په بربندولو سره یې د زړه بړاس وزي او آرامېږي. 50 کلنه شاګل هم د کورنۍ له ستونزو او جنجالونو سر ټکوي او د کور راز بربندول د خپل دګ زړه د تشولو لپاره یو ښه حل لاره بولي.
زما کور کې هر ورځ جنگ او جدل ده، زامن مې د کار نه چې راځي، کم شو زیات شو، جنگ او جدل ده هر ورځ. نو کله ژړا کوم او کله چې زړه مې تنګ شي نو همسایه کار لاړ شو ماغې سره وایم چې دا زما کور دا ولې داسې زامن مې دي، دا ولې داسې جنگونه هر سات کوي. نو کله چې ورته وایم چې مو کوه بیا ما سره جنگ کوي وایي ته ځې د خلکو سره، نو زړه مې وپړسېږي. نو څه وکړم، مجبور یم چې ونه وایم، د مجبورۍ نه وایم. یو ورځ نه ده، دوه ورځ نه ده، دا څو کال شو چې دوی زلمي شوی دي په خپل منځ کې جنگونه کوي.
را ساتل د هرې کورنۍ لپاره یو بنسټیز نزاکت او مانوي ارزښت دی. کچیرې د یوې کورنۍ هر وګړی د کور رازونه له نورو خلکو پټ وساتي، نو د کورنۍ د عزت په خوندي کولو کې یې خپل مسؤلیت ادا کړی دی. خو د راز ساتل او بربندول د ښځې او خاوند ترمنځ بیا ډېر اغېزمن دی، چې بربندول یې د ستونزو او آن په کور کې د تاوتریخوالي لامل ګرځي. او کله دغه رازونه پټ وساتل شي، د خزي او خاوند ترمنځ د باور کړي ټینګيږي او د یو ښه ګډ ژوند لامل ګرځي. صحیح کارکونکي محمد ګلاب چی د ګډ ژوند بریالي تجربه لري، په ګډ ژوند کې راز ساتل ډیر مهم بولي او زیاتوي.
اصولي خبره ده چې د کور خبره باید سړی بیرون ونه کړي، ځکه کچیر یو کور کې په عامه اصطلاح پښتنو کې ومتل دا وي، کچیر د کور د دروچی او سوري باندې نه نو بیرون ته تاسو په جامعې کې خرول نه سئ لوبولای. نو د لدغو وړو وړو مسلو نه سي مثلا په کور کې خبره و نه ساتل سي، بیرون ته کچېره دا خبره وسی، اقلا د کورنۍ حیثیت په جامعې کې ورس پرس کمیږي او په آینده کې خلک د کورنۍ ته ارزښ نه ورکوي. کچېره مثال د په یو کور کې مصر معلوم نه او د یو د بل خبره سره ونه مني او یو د بل را سره ونه ساتي، د کورنۍ آینده د موږ په نظر باندې ښه نه ده.
په اسلام کې هم خزه د نارینه لباس او نارینه د خزه لباس بلل شوی دی. لکه څنګه چې موږ په لباس پټیو او لباس مو د ګرمۍ او یخنۍ نه ساتي، همداسې باید خزه او خاوند هم د یو بل رازونه وساتي او کوشش دی وکړي چې خپل منځي ستونزې په خپل هواري کړي. اوس به د دینی عالم ډاکټر نور الله کوثر خبري واورو چې د کورنۍ د راز ساتلو په برخه کې هر انسان د خدای په وړاندې څومره مسؤل دی.
د کورنۍ اسرار او د کورنۍ پټ رازونه ساتل دا یو دینی وجیبه ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لعنت وای په هغه چا باندې چې د کورنۍ اسرار او د کورنۍ رازونه برملاکی او د کورنۍ رازونه سپړي. دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وای الله سره بد انسان هغه ده چې د خپل کور کورنۍ راز او پټ راز افشا کی. پټ رازونه افشا کول یا د کورنۍ هغه خاص رازونه چې هغه یوازې باید په غیبند یو کورنۍ خبر یا نور څوک خبر نوي، دا نشرول ګناه ده او د دې غنه شریعت موږ منه کړی یو. پیغمبر علی السلام اجازه نه ورکي او څوک چې دا رازونه سپړي او رازونه افشا کوي، یوې خونه خو دغه ټولنیز اعتماد ختمي، ځکه دای چا باندې اعتماد کوي او دا قصې کوي. بل ورځ دا قصه بیرون ته وزي، د کورنۍ هغه شیرازه او د کورنۍ هغه جوړښت او هغه ساختار سره خرابېږي او کورنۍ یو بل باندې بدګمانه کیږي. نو دې لپاره شریعت دا اجازه نه ورکي چې یو ښځه یا نارینه دا جکسی د خپل کورنۍ رازونه بل چاته وایي، ځکه دا کورنۍ هغه شیرازه ختمي او کچا داسې کارونه وکړي شرعاً تعزیر کیږي او د اسلام نظر نه د سړی به تعزیر سی کنه رنی که خزینی
د کورنۍ او ګډ ژوند درازونو په ساتلو او بربندول مو د هغه کسانو خبري واوري دي چې لدغه کاری zarar کړی دي او همدارز د دینی عالم خبري مو هم په دې اړه واوري دي. اوس به د عامو خلکو خبري واورو چې دوی د راز په ساتنه کې څومره ځانونه مسول ګڼي.
زمانم محمد اغل مراد ده د لغمان ولایت قرغوی ولسوالی اوسیدونکو يم. د کور راز باید په کور کې وساتل شي، حتی کورنۍ ستونزه هم باید د امکان تر حده د باندې حل نشي. کور کې باید کورنۍ غړي ورته یو مناسب حل لاره پیدا کړي.
زمانم نازیه ده د کنړ اوسیدونکو يم. د کور راز بل چاته ویل دا به دې معنی ده چې د دښمن تبر ته سره لاس ورکوي، نو د کور راز باید کور کې وساتل شي.
د کورنۍ راز ساتل یو دینی او ټولنیز واجب ده چې د کورنۍ هر غړی په ساتنه کې مسؤلیت لري. د کور راز بربند کول د اسلام له نظره منع شوی او ګناه بلل شوی ده، خو په کور کې داسې خبرې او ستونزې هم شته چې باید حلولو ته یې معقولې لارې چارې وکتل شي تر څو د کورنۍ ترمنځ شته ستونزې هوارې شي. په دې اړه مو همکاري وکمی جبرخیل د ښځو له فعالې صفی صدیقي سره مرکه کړې ده چې تاسو ته یې در اورو.
اول صدیقی که پسر که داره تا ویست چه ولی یو شمیر نارینه و خزینه د گرد جوند رازونه د گیلی او د شکایت پا توگ نور و خلکو تا ویی د دی لامل چه ده؟
د دی پختونی پر زواب که باید دست ویم چه پا دیر تاسف سر دیر دست کسان زا پیجنم چه دوی د راز د افشا پا لاره که دیر زیاد حتیگی او نو تر نور رو دا خبر رسی. لبلا پلاوه حق خزی او حق نارینه چه د کورنی راز د نورو سره، یعنی هغه کوم کس چې باید ورسره راز شریک کی نه لري، متاسفانه موږ ګورو چې د دې نډیر سوء استفاده کیږي. په دې معنی چې نارینه هم په دې پیږي چې زما د خزه چاته دا خبره نشي کولای، هر ډول ظلم زور زیاتای چې ورسره روا غني هغه ورسره کوي. او خزه هم په ډیر وختونو کې داس نارینه شته دي چې ډیر د خزه تابع دي، او خزه هم په اصطلاح هغه بلک میلینګ کوي، هغه کوشش کوي چې خپل میړه په هر ډول چې تر خپل کنټرول لاندې ولري، او دا د قبر تور کوي په اصطلاح کوشش کوي چې هغه ته دا وایي چې د دې راز دا خبره به زه فلاني ته وکړم، دا به زه ستا کورنۍ ته ورسوم، دا به ستا ورور ته وایم، دا به ستا پلار ته وایم. دا مسایل دي چې متاسفانه د ډېرې سترې ستونزې سبب کېدای شي.
او کچیرته یوه ښځینه او نارینه د ګډ ژوند رازونه نورو ته وایي، آیا دغه راز ویل به د دوی خپل منځي ستونزې هوارې کړي که نه د نورو ستونزو لامل به هم ورته وګرځي؟
ډېره زیاته مننه. په ټوله کې دا راز ویل یا د کورنۍ د رازونو فاش کول دا هیڅکله ستونزه له منځه نه وړي. د دې راز وینا په زیاتېدو باندې کوم تریخوالی او کوم ترینګوالی چې د ښځې او نارینه ترمنځ یا د دواړو کورنیو ترمنځ موجود وي دا لا زیاتېږي. د مثال په ډول که چیرې یوه ښځه خپل ټول مشکلات پلې یعنی پلارګنۍ ته ووایي او هغوی د دوی په ژوند کې مداخله وکړي، دا د دوی د ژوند په خرابوالي کې ډېر زیات رول لري. او که چیرې نارینه هم کله کله بهانه ګیري وکړي او بهانه یې دایي چې ښځې باندې هغه کوم رازونه چې د دوی او د ښځې ترمنځ موجود دي هغه یا د خپلو خپلوانو یا د هغې د خپلوانو په منځ کې خپره کړي، د یو چا نه دا مرسته وغواړي چې دې سره کومک وکړي. که چیرې داسې هم وشي ډېر ځله دا د دې سبب کیږي چې یو خانه یو کس رشان ده د ښځې د خاطره، له بله پلوه کېدای شي د مېړه لپاره هم یو کس رشان واوسي. له بله پلوه ډېر داسې مسایل دي چې په تره و تربوروالۍ کې نه ښځه غواړي چې فامیلې ترې نه خبر شي، نه نارینه غواړي چې فامیلې ترې خبر شي. هغې د خاطره زه خو په دې عقیده یمه چې دغه مسایل همیشه که هر څومره خپاره شي، هر څومره د خلکو ترمنځ من حیث د یوې موضوع راځي، دا د دې پر ځای چې د حل لارې عمومي، دا معمولا د دې سبب کېږي چې ترینګوالی زیات شي، تاوتریخوالی زیات شي، او حتی همدغه د راز وینا هم له ښځې د خوانه هم د نارینه د خوانه د دې سبب کېدای شي چې د دوی ترمنځ جدایي رامنځته کړي.
درنو اوریدونکو په دې هیله چې د کورنۍ او ګډ ژوند در راز په ساتلو کې خپل مسؤلیت په خټوګه تر سره کړو. د نیمه نړۍ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیده. تر بیا د خدای پامان.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو سلام. آیا تاسو په خپل کور کې چرګان ساتئ؟ د چرګانو ساتل په کور کې څه ګټه درلودلای شي او چرګان په کور کې څه ډول وساتل شي؟ نن هم دې موضوع ته تم کیږو. د دې موضوع در سپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د یو وترنر سره مرکه هم لرو. دا خبرونه ما مریم توخی جوړه کړې. په پایل کې راپور لرو چې اوریدو ته تاسو را بولم. قدر منه دوستانو، انسان د سالم روغتیا او صحت لپاره سالم غذا ته ضرورت لري. په دې غذا کې باید پروتین، شحمیات، ویټامینونه او منرالونه شامل وي. نن سبا په نړۍ کې د چرګانو غوښه او هګۍ یو ښه غذایي منبع ګڼل کیږي. نو د دې اړتیا پوره کولو په منظور د چرګانو فارمونه ورځ تر بلې مخ په ډیریدو دي او ځینې کورنۍ هم په خپل کور کې چرګان روزي او د هګیو او غوښې څخه یې ګټه پورته کوي. په دې هکله د غزنی ولایت اوسیدونکي ګل مکۍ وایي چې دوی په خپل کور کې د پخوا راهیسې چرګان ساتي، همې هګۍ خرڅوي او همې خپله خوري. نوموړي زیاتوي چې د چرګانو ساتل یې په اقتصاد کې ډېر بدلون راوستی دی.
زه 50 چرګې ساتلې، لږ دانه له بازار ورته راوړم، میده وریځې هم ورته راوړم، د ننوایانو وچه مړۍ هم ورته راوړم، ژ میده غنم هم ورته راوړم. زه چېپ مخه راځي هغه ورته اخمه. دا چرګې ما ته هګۍ راچې په دوکاندارانو یې خرڅوم، بیا زه ما ته ګټه کوي. دغه داسې یو میلمه میلمه راسي یو غټه چرګه م ورته لالومه، هغه چرګه لالومه سي هګۍ نه اچوي، لږ زړه سوي هغه چرګه لالومه. کله کله زه خپلو خوانانو ته منګۍ هګۍ ورلیږمه، دغه داسې هغه اوس پور کې چی پاتې ما چرګو ته رالیږي، هغه هم داسې خوشحاله وي. د کور یوه څنډه د سرای وخواته، په سرای کې یوه څنډه د وری مې ساتلي دي، دغه د سرای خواته نه راځي، جالۍ مې ورته لګولې ده.
چرګان محیطي شرایطو سره ډیر حساس دي. که چیرې چرګانو ته محیطي شرایط مساعد نه وي، نو په مستقیم ډول د چرګانو په هګیو او غوښې بد تاثیر کوي. او په کورونو کې چې چرګان ساتل کیږي، نو باید ورته مناسبه مرغانچه جوړه شي چې په ژمي کې ګرمه او په اوړي کې سړه وي. خوشته داسې کسان چې په کور کې چرګان نه ساتي. دا چې ولې، د کابل ولایت اوسیدونکی بشیر احمد زای په اړه وایي.
نه، مونږ چرګان نه ساتو په کور کې، ځکه چې دغه د مونږ ویلې ستاسو د وړه وړه ده، چرګان نه پکې ساتل کیږي. چیرې چرګانو ساتي، نو بیا تبان او کوم سبزی چې تا کرلې یا ګل دې کرلې یا هغه نه کیږي، دا هغه پالن نه کیږي. کو چرګانو داسې یو ضروري مخکې داسې چې ته ورسېږي، نو هغه اصل لاسته نه راځي، نه هغه ګل شین کیږي، نه هغه ترکاري، نه سبزی، یو شی هم نه پاتې کیږي. جګینه تنگ دي، ځکه چې دغه چرګانو لپاره په ځان ته ځای جوړي او ویلېګانې تنگ دي، نو په دې خاطر باندې مونږ چرګان نه ساتو. بل داسې داسې دغه چرګان بعضو خلکو چې ځي، بعضو پسې نه ځي، مونږ پسې تب خپله چرګان نه ځي. بل دا چې چرګان مرضونه هم لري، مرضونه یې دا چې ما څو کاله مخکې به تاسو هم خبرې اخلي چې د مرغانو انفلونزا مرض ګډ شوی و، ډېر خلک یې وارخطا کړي وو. نو مرضونه هم لري، ګټې هم لري، تاوانونه هم لري. تاوانونه دغه مرض ده، د بوټو یعنی د سبزی حاصل چې په کور کې، سبزی چې په کور کې کرې، بوټي په کور کې کرې، هغه نه پرېږدي.
نه یوازې چې د چرګانو ساتل په کور کې د کورنۍ لپاره یو ښه مصرفیت دی، بلکې د کورنۍ او هیواد لپاره خورا اقتصادي ګټې هم لري، چې په دې وروستیو کې د ځینو هیوادونو څخه د چرګانو غوښې او هګۍ نورو ملکونو ته صادرېږي. په هر کله د لغمان ولایت اوسیدونکي نرګس داسې غږېدلې ده.
د چرګانو ساتل ډېره فایده لري که څوک یې صحیح پاک سترو ساتي. ماشومان د هګۍ نه استفاده کولی شي، په دې وخت کې چې هګۍ ډېرې قیمتې دي هګۍ نه استفاده کولی شي، د غوښه نه ښه په صحیح توګه استفاده کولی شي چې ښه دوا ښه دانه ورکړي پاک سوتره او ښه وساتي، ښه مراقبت ترې وکړي. دا ډېره ښه خبره ده.
نوموړی په خپل ګاونډ کې د یو کورنۍ کیسه کوي چې د چرګانو ساتل یې اقتصاد ډېر ښه کړی. نرګس وای
همدا اوس د منګه همسایګان همدا چرګان ساتي، د وطني چرګان اده دانه او شیان ورته ورکوي. کور کې چې څه خواړه پخی د ورجو دا شیان دام ورکوي او د هګۍ نه هګۍ اخلي، نور همسایګانو ته نور خلکو باندې خرڅوي، خپل اقتصادي ستونزې هم حلوي. دا ډېر او چې غټ شي چې ډېر څو بچیان شي ډېر ښه ساتي پالنه کوي، چې ډېر شي خرڅوي، همغه چرګان هم خرڅوي هګۍ هم خرڅوي او همداسې نور گدی چې استفاده تی نو کی. دا یو ډیر ښه کار ده چرګانو ساتل په دې وخت کې، اوس خو هغه ته ډیر ضرورت هم ده.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منه دوستانو، دا چې په کور کې چرګان څنګه وساتل شي او په کور کې د چرګانو ساتل څومره ګټور تمامېدای شي، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکار حسان الله آریان د خوست ولایت د شیخ زاهد پوهنتون د وترنرۍ د برخې له استاد اجمل خوستی څخه کړي چې اورېدو ته ستاسې پام را اړوم.
استاد اجمل ډیره مننه که په پیل کې راته ووایي چې په کور کې د چرګانو د ساتلو لپاره څنګه یو ځای لازم دی.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو بهتره معلومه ده چې مرغان جدا ماحول ته اړتیا لري او د مرغانو فارم مخصوص بوی تولیدوي چې دا باید د هستوګنځي یعنی په هغه وښو تاکونو کې چې انسانان هستوګنه کوي د دې څخه حد اقل 50 متره خو باید لریوالی ولري. له یوې خوا د فارم څخه ګاز چې تولیدیږي راوځي هغه د انسانانو لپاره اذیت کوونکی ده، همدارنګه د انسانانو موجودیت یا د فارم سره نږدېوالی خپله د فارم په فارم کې شته مرغانو لپاره هم اذیت کولی شي، او همدارنګه د کچیرته د فارم یعنی د مرغانو د چرګانو خونه د انسانانو د خون سره جوخت وي وصل وي احتمال د حشراتو د تاګ راتګ حشراتو دا احتمال هم شته. او بل د ځای په انتخاب کې باید موږ کوشش دا وکړو چې جبازار نمناکه ساحه انتخاب نکو، ځکه چې زیات نام یا جبازار ځای بیا د مرغانو د مختلف امراضو لامل کېدای شي. همدارنګه موږ باید په خپل کور کې د مرغانو لپاره یو داسې ځای انتخاب کړو چې د تهویه سیستم په هغې کې مناسب وي، یعنی وکولی شو چې هوا په اسانۍ سره هلته تبدیل کړی شو.
دا چې په کور کې چرګان ښه وساتل شي، څه ډول خواړه مناسب بولی څو چرګانو ته ورکړل شي؟
کولی شو چې د مختلفو خوراکو څخه ګټه واخلو، خو دلته مسله په علمي لحاظ د توازن ده چې زموږ خوراکه په کومه کچه توازن لري. کولی شو چې د کور د غذایي موادو د پاتوشینو څخه هم د خپل مرغانو د تغذیې په برخه کې کار واخلو. کولی شو چې د مختلفو دانو د مکس کولو سره یعنی غنم، جوارو، می او داسې نور دانې کولی شو چې موږ د خپل مرغانو لپاره په تغذیه کې ورڅخه کار واخلو. همدارنګه موږ کولی شو چې په تجارتي شکل ځینې دانې موجود دي چې موږ د کولای شو چې هغه څه هم د خپل مرغانو په تغذیه کې ورڅخه ګټه واخلو.
استاد اجمل، څه وخت چرګان باید واکسین شي او په څومره وخت کې، او دغه د واکسینو د ورکولو طریقه څنګه ده؟
کچیر ته موږ خپل کورونو کې لایر مرغان معمولا لایر یا د هګیو د تولید په مخه موږ په کورونو کې چرګان ساتو. باید له یو داسې مرجې څخه مو خپل مرغان لاس ته راوړي وي چې هغوی ګامبور او مارکس واکسینونه هلته ورته شوي وي. یعنی باید موږ له دې نقطه نظر مطمئن اوسیږو. وروسته هره میاشت موږ کولای شو چې خپل مرغان ته د نیوکاسټل ډیزیز واکسین یا نیو مرغمرګي یا ټوغکي واکسینونه ورته تطبیق.
ښاغلی اجمل، کله چې په کور کې چرګان ساتل کیږي نو له دوی سره د تماس په وخت کې باید کوم نقاط او موضوعات په پام کې ونیول شي؟
هغه موږ باید په داخل د یوه فارم کې په یو کور کې د بایوسکیورټي کلمه ډېره جدي ونیسو. بایوسکیورټي په دې منظور چې زموږ په ذریعه خپل زموږ د کور مرغان الوده نشي او الوده نشي، یعنی په ناروغۍ اخته نشي. په دې کې زموږ لباس، زموږ بوټونه، زموږ نور کاریدونکي وسایل چې په فارم کې ترې کار اخلو، دا ټول شاملېدای شي. یعنی همیشه باید موږ دې ته خاصه ځانګړې توجه وکړو چې زموږ فارم زموږ په ذریعه سره ملوث نشي. کله چې یو فارم کې ټول کارونه خلاصیږي، هغې نه وروسته باید موږ خپل مخ او لاسونه په پاکو اوبو او صابون باندې پریمینځو.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، ډېر کله ویل کیږي چې د وطني چرګانو د هګیو خوند او کیفیت د زراعتي چرګانو د هګیو په پرتله څو چنده خوندور او ښه دی. ستاسو په فکر هغه فرق په څه کې دی؟ کوم لامل دی چې د وطني چرګانو د هګیو خوند ښه دی؟
نو دلته څو مسایل داخل کیدای شي. لومړی په ارثي لحاظ، یعنی جینیتیکي لحاظ هم تغییر کولای شي، او د خوراکي موادو ورکول یعنی د غذایي موادو ورکول هم په دې باندې اغیزه کولای شي. د دې سره په څنګ کې دریمه عمده مسله چې دا هغه فیزیولوژیکي فعالیتونه دي. د کورني مرغان معمولا په لوړه زیات اندازه سره فیزیولوژیک فعالیتونه لري، چې همدا وجه ده چې د دوی دا زیات فیزیولوژیک فعالیت د دوی د هګیو په کیفیت او همدارنګه د دوی د غوښې په کیفیت باندې اغیزه غورځولې ده.
استاد، ډیره مننه چې وخت مرا کړ.
مننه ګران اوریدونکو، د دې ونی د کور کلی د خبرونه مطالب هم دومره ول. تر بیا خو وخت ولرئ.
سی رنگ پایمان